السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې له کورونا سره د مبارزې په تړاو به پر بحث وشي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرټکی هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتی کارکونکو استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدل او لکتر لګ 12 کسان پکې مړه او شپږ نور ټپیان شوي مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشیان یاد شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یو ودانې د نړیدو له امله د مړو شمیر شپږ ته او ته رسیدلې خبرونه هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتی کارکونکو استلی دي دا ورسته له هغه چې د کندهار ښار او محاوزه سقوط شو یو معتبر سرچینه چې غواړي نوم خبر نشي ازادي رادیو ته ویل په کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتی کارکونکو له دغه ولایت وتل دي د کندهار د امنیتی وضعیت په اړه ورسته تر هغه اندېښنې زیات شوې چې وسلوالو او محاوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسیدله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هم هندي رسنیو راپور ورکړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکو استلی دي خو کنسولګری نه د تړل شوی نګدي دوو نه مخکې په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتی وضعیت په اړه خبرداري هم ورکړی په بیان کې راغلی و چې په افغانستان کې مشت هنديان دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای دي د ځان د خوندیتوب لپاره بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدل او لکتر لګ 12 کسان پکې مړه شوي رويټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان خار کې یوې کاندې تلویدو ورسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلي 12 تنه مړه شول او شپږ نور ټپیان شول د پیښې مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشان یاد شوي دي پیخه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوې چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګړ سرحد په لای مزل کوي او اروپا ته د رسیدو په هیله په ځان سل خطر مني ترکیه او اروپا ته د رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له هڅو سره سره بیا هم په قاچاق خلک یاد او بو یاد از مکه لارې اروپا ته تریوزی او ځانونه هدف تر رسوي د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی دا پېښه د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې پکې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقې ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلې او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به د غستنه بیرته ترمیم کړي د یادونې وړ ده چې د دغې پېښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل دي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړیدو له امله د مړو شمیر شپږ اتیا تنو ته رسیدلی دی د راپورونو له مخې یوازې اووه مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي دي د ورکو شوو کسانو شمیر 24 ته رسیدلی دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یو برخه په ناڅاپي ډول ونړېده تر دې دمه د دې پېښې علت نه دی مشخص شوی د فلوریدا چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو ټپیان د مړو لټون دوام لري ازادي رادیو ته وګیاست د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپی شوی کیمرامین څاور کړ لیکسو لشکاروا د جولای په 15 د هغو شاوخوا 50 خبريالانو او کیمرامینانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی یا همجنس بازانو د یو پریډ یا لاریون د خبري پوښښ پر مهال د خيار ختون لارو لخوا تر برید لاندې راغلل دغه تون لارو کسانو د همجنس بازانو په پریډ باندې په بریدونو سره خبريالانو او کیمرامینان هم جوړبل کړل په ټپی شوی خبريالانو کې د ازادي اروپا رادیو دوه ژورنالیستان هم شامل وو ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې یو پر صفر بریا خپل کړ د ارجنټاین په ګټه یوازینی ګول انخل دی ماریا په 22مه دقیقه کې ووهه په دې ترتیب ارجنټاین له نږدې ډیر شو کلونو وروسته د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د هیوادونو د فوټبال اتلولي وګټله د ارجنټاین او برازیل په فوټبال ټیمونو کې د نړۍ تر ټولو پیژندل شوی فوټبالران لیونل میسی، نیمار، دی ماریا، دانی الویس، دیګو سلوا او جنی نور لوبیږي. کوپا امریکا پای ته ورسید، خو تمه ده نن د اروپا کپ د اتلولۍ لپاره ایټالیا او انګلستان لوبه وکړي. د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11:30 بجې وي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو ایف سی معتبر سازمان په 243 دوره کې ولوبېدل. امریکایي لوبغاړي داستن پایرر د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکی ناک اوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکټرانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوی لوبغاړي سره مخ کیږي. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سکال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دای به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبېږي چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لاندې د می ورسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ظریف نظر په کوربه توپ مهیروي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. البته قابل یادآوری است که در ساعت 3 تا 4 در بخش دری هم عین موضوع انتخاب کردیم و از برنامه فعلا از برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری برای هفته صرف نظر میکنیم و به موضوع مبارزه با کرونا میپردازیم. برای از اینکه این موضوع چه در سطح افغانستان و چه در سطح جهانی یک معضل بزرگ است و هر روز در مورد چی میگن گسترش ازی، مخصوصا نوع دلتای ازی صحبت میشه، تا دلتای پلوس گفته یک چیز دیگه برآمدن، گفته میشه که 8 برابر مقاومتر از اورجینال هست، یعنی از سابقش که در چین بود از او هست. که از او خود روی از این موضوع زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر صاحب همایون لودین که متخصص تغذیه هستن در خط تلفن مهمان ما هستن. دکتر صاحب لودین خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و به تمامی همکارای فعلی ما، شما که برنامه ما را میشنوند. تشکر از اینکه همه شما به اهمیت تغذیه قائل شدین و فرصت برش دادین که تا مردم ما بجای دوا غذا را زیادتر استفاده کنن و خود را وقایه کنن. تشکر.
بله دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. البته عالم در سطح دنیا متوجه غذای صحی شدن، یعنی غذا خوردن هم به خاطر بسلا بسیاری ها میگن به خاطر غذا زندگی میکنن، بعضی ها میگن به خاطر زندگی کردن غذا میخورن. از او خاطر غذای صحی از اهمیت خاص خود برخوردار شده و بسیاری متخصص ها میگن که اگر غذای صحی و منظم و درست خورده شوه شاید مسئله مریضی بسیار کم شوه. به هر حال من خود متخصص نیستم، شنیدگی خودم میگم. دکتر صاحب همایون لودین چون بخش برنامه هم پشتو هم دری به دو زبان است، شما میتونین بعضن به دری هم بگوین، بعضن بعض چیزای مهمه بر پشتو هم بگوین بخلم. بله دکتر صاحب، دیگر ما را معرفی کنم با اجازتان. آقای لودین، دکتر فضل احمدزی که خودشان متخصص داخلی عمومی هستن هم از طریق تلفن مهمان ماستن. همزه خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم نظر، زه هم په خپل وار سره تاسو ته د ازادي رادیو ټور او ریزونکو ته خپل طرفه نیکی هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. مهمان دیگر ما فعلا دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین هستند که مسئله متخصص تغذیه هستند، اونا هم تشریف دارن. حق اول با لودین صاحب به شما بسیار خلاصه به طور مقدمه اگر چیز گفتنی دارین. در این روزا مسئله کرونا بسیار یک مسئله حاد داخلی و بین‌المللی هستک، چطور میتونه مردم مبارزه بکنه؟ اگرچه وزارت صحت عامه بسیار جد کوشش میکنن که کارهای انجام بدن، و ولی اینقدر مصروف هستن که به رادیو ما میمان هم دادن نمیتونن. از اون خاطر با شما اکتفا میکنیم. دکتر صاحب لودین بفرمایید.
ډیر مننه. زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم، خواړه عمدتاً درې غټې وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو، خبرې کوو، په لاره ځو، درس یادو، یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دای وظیفه ده. دویمه وظیفه د خوړو دا ده چې بدن ته وده ورکوي، نمو ورکوي، انکشاف ورکوي، ترمیم ورکوي، او هغه حجرات چې تخریبیږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکوي. لکه زموږ د هډوکي یا ماشومان چې غټیږي وده کوي، یا یو وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي بیا پس دکړه راځي، دا ټول انکشاف او همدارنګه وده. د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کار وکړي. درېمه او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا د خوړو په وخت کې زموږ د خلکو بالخصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وځي، هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي. د میکروب او ناروغۍ او مقابل کې د بدن معافیت لوړی او بدن نه پرېږدي هغه ناروغۍ، هغه میکروبونه، هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي، هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي، خو هغه څوک چې خواړه خوري، چې خواړه به وروسته تشریح کو، هغه خلک نه ناروغ کیږي، او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي، بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفه د خوړو کمن په نظر کې ونیسو، اخیری وظیفه تر ټولو مهمه امداده چې د کرونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کرونا نه دي اخته شوی، هغه لپاره هم موږ مناسب خواړه تشریح کوو. عام ډول خلسي هي خواړه یادی، خو زه به دا صحیح خواړه په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وي، یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ورته لري هغومره باید واخلي، او دوی متنوع خواړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا وړ غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي. او کله چې یو انسان اخته شو، د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپانه کې د انسان او د دې بدن قوي وساتي.
تشکر دکتر سبلودین. بعدن شاید شنونده سوال بکنن، بازم فرصت میرسه که در مورد زیادتر صحبت شوه. دکتر سب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. او رو دکتر سبلودین تشریح کردن. در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخیل مسئله حفظ صحه هست، یعنی که مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است. و در پولیش مسئله واکسین، در افغانستان میگن که با واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما مسپارم، چیزای عمده و اساسی که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس اغه تداوی چې د دیغه د وقایوي لري دي، چې د وقایي پر اساس باندې باید یو څوک د دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوي سوي دا چې دغه د کورونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. اغه مثلا 2 متر فاصله ده، د لاسو منځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کورونا وایرس چې دا په خپل په دغه بیرونی برخه کې شهمی جوړت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي، هغه قسمت لایسکوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطحه چې دا ډېر ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول حق اوریدونکو کې چې زموږ تاسو خبره د ازادي رادیو د لارې نه اوري، زما ورته توصیه ده دا چې هغه څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نشي جوړولی، بلکې کله چې زموږ تاسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ تاسو بدن
بیا د اغه وروسته په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د همدغه کورونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي یا د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي په هماغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ ستاسو بدن ته همدغه وایرس د کورونا داخل شي نو د دغه انټي باډي وظیفه همدغه ده چې همدغه د کورونا وایرس مخکې له دې نه چې مرض ایجاد کړي زموږ ستاسو په بدن کې مشکل رامنځته کړي نو دغه وایرس لمینځوړي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هیوادوارو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي یا هغه اشخاص چې هغوی عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي یا دا چې نور هغه ناروغان چې هغوی مزمن امراض که هغه د ګردو امراض وي که هغه قلبي امراض وي که هغه د وینې امراض وي که هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله ښځې، هغه ښځې چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي، نو دغه ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې دغه اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې له دې نه خدای مکړه چې دغه وایرس دوی بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه نه نیول تر څوارلس ورځو پورې د دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دو څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي، نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي د هغوی په نسب باندې یا د عادي رزش او زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس بیا سږو ته داخل شي په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نسب باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي، هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، نو اکثرا دغه 2-3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډیر زیات جدي اوسیږي، واکسین تطبیق کړي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین توان نه لري، واکسین توان نه لري. سل په سل نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لار همدغه د واکسین تطبیق ده، او نور ټول هغه توصیه دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلی دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید د استفاده وکړي، لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوځي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چېرته دغه نقاط په نظر کې ونیسي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو او زموږ ستاسو هیواد همدغه وبا له همدغه آفت څخه
بله. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مزید. دکتر صاحب لودین با اجازه تنال شنونده عزیز فرصت میتیم ورزی که اونا سوالای خود تره میکنن، باز دو رابطه میتونین مسائل عمده را تره بکنین. نال امکان آقای قادر جلال اگر اعلان دارین اعلان، اگر نیش شنونده عزیز میتونین وصل کنین. بله یک اعلان کوتا باز ما شماره تلفن اعلان میکنم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځله او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړي.
بله قبل از اینکه شماره تلفون اعلان کنم یک شنونده راسن وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم، یلی نظر صاحب تا او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ وي عبدالقار وطن دوست تیم د پروان.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویلي چې باید واکسین وسی او واکسین خو صحیح ده چې دوايي ده، باید هر څوک یې وکړي، خو متاسفانه دا چې لړې پردو سیمو کې لاسرسي نور ته کیږي، آیا چې دا خلصو کې څه پیشنهاد دی ورته؟ او دې تر څنګ څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي، دا بدن مقاومت څنګه کیږي چې باید یې څه وکړي؟ او دې تر څنګ کوم خوړو ته توجه وکړي؟ که څوک یې نیولې وسیږي تنه خلاص وي دا څه وکړي؟ کوم خوړو وخوري؟ او که څوک یې نیولې نه باید چې کوم خوړو نه استفاده وکړي؟ تاسو سوال مو وکړه، جواب را کړئ، خوشاله بسم.
بله تشکر وطن دوست. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، مهربانی.
زه سایل کونړی د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې تاسو او ډاکټر صاحبانو ته ټول اړین سلامونه نه هیر وړاندې کوم.
وعلیکم کونړی صاحب، خوش آمدیم، بفرمایئ.
الله دې وکړي چې ټول مسلمانان د کونړ مراد نه پامن کې. زما د ډاکټر صاحبانو یو پوښتنه ده چې دا خو کونړ به یو غرنې ما دا خبره ولایت دی او بیا ډېر د حالات هم فکر کې چنجي. اولنې پوښتنه ده چې دا کورونا څومره وخت دوام کوي چې انسان ودی سي
بله. خب امیر دوست، سوال که گرفتیم کافی است. خیلی دکتر صاحب امین لودین، قسمت های خوراکه مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر رو باز بگذاریم برای امزای صاحب. لودین صاحب، اول نوبت شما، بفرمایید صاحب.
تشکر. زمون دوالو رونو وطن دوست سیب او کنری سیب چی پختنه اوکره لبره زمون بطن چی ده مخ که میادوانه اوکره آغا بالک به تفصیل ویاما میکروب ده مقاومت لپاره اول زمون بطن باید قوی بسیگی ده قوات لپاره انرژیتیک خواره یا هاگ خواره چی مون تا قواره که هاگا یا اوریجی دوده او لوګان دا درې ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرمواله رامنځته کوي، هغه بدن ډېری انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه دریو نه باید حتمان یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا وته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دی. او دا خواړه عبارت دی لکه غوښه، که غوښه نه وي نخود، لوبیا، می، دال او ټول حبوبات دغه پروتین یا بدن لپاره خښتې تیاروي. د بدن د لکه هم دا انټي باډي چې جوړیږي هغې لپاره هم دغه پکار دي او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي. درېیمه موضوع ویټامین او منرال دی. ویټامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنګ لپاره سنګر تیاروي او میکروب له منځه وړي، معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین اے چې مستقیما د او میکروب سره مقابله کوي. ویټامین ای په گازرو کې دي او په ټولو هغو غذایی موادو کې چې زیړ رنگ لري لکه کدو شو، شلغم شو، په میوه کې لکه ام شو، په دې کې ویټامین ای ډیر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره ویټامین ای پوره کیږي. دویم ویټامین سی دی. ویټامین سی هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلی، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین سی ته په ټوله ورځ کې ضرورت لرو. او دا په دې معنا دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې اوخرم دا معنا نه لري چې ټوله ورځ ته دا ساتل کیږي، بلکې هادي اوسط درې یا څلور وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سی لرونکي غذایی مواد موجود وي. لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرونکي دي، که هغه دنیا ده، که هغه نعنا دي، که هغه پالک دي او که نور هغه شنه پانه لرونکي سبزیجات چې دي، دا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټه دا هم د ویټامین سي لپاره بهترینه منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې که لیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سي لپاره نشته. نه، داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغې تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک او همدارنګه دا دلمچ وته وي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو که چېرته یو نفر شپېتو ته کمترین ضرورت لري 80 ملي ګرامو ته او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا په درې وخت کې تقسیم کو 60 ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سي پوره کوي. همدارنګه که چېرته کورنۍ نشي کولای چې ټولو ته کینوګان برابر کی، یو کینو سلور نفرو ته کفایت کوي، کمترین برخه ده. اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویټامین دی او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دي. ویټامین ډي کولی شي چې سره دي چې اوس هوا ګرمه ده او کړي 15 دقیقې لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویټامین ډي چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین ډي پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زینک هم په دې سبزیجاتو کې او میوه‌جاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګ یو ورور مخکې یو یادونه وکړه، زه به هغې ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوایي نه چې احمد صاحب د کلینیکي اړخ نه او یا د تداوي اړخ نه به تشریح کړي، هغې نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب له منځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او کوڅو په اخته وي هغه دی وخوري چې زر دې تخشي او مرض شدید نشي. دویم روزمره ورزش دی، که چې ته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامېږي. دریم د بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغه د استراب او د دې حالات نه وساتي، په کور کې یو نفرم کې کوشش دی دا وشي هغه چا چې ډیر تشويش وي، ډیر خفګان لري، یا د ټول کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغه خوشاله وساتي، او د هغه بدن د غذایی موادونه د ورزش او د خورو ترڅنګ یو خوشاله چاپیریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه، د خفګان نه، د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی بفرمایئ، قسمتای که مربوط به شما صاحب اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم، بفرمایئ.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دو صاحب پروان څخه تماس نیولې وو چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي، اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او دغه مناطقو ته رسیدل خو د دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځای چې زه خبر یم ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایاتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده، خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مشکې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې هغه اوس هم حاکم دي، داسې فکر کوي یعنی دی په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مکوي، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمی او غیر اکاډمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې د خپل منطقې نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي چې چیرته الته واکسین تلوي واکسین دی ووهي، او کنه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزی شپ ولایتي شپخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دی ورسوي، کوشش دی وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه په خوا چې وي انډین واکسین وو، بیا دغه روس چاینا واکسین دا اوس دا دغه د نن ورځ نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې دا دي هم عملی کار شروع شوی، دا هم 3 میلیون ډوز ده او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازنه لار دي و باید مقابله یوازنه لار هم دغه واکسین تطبیقول دي، او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیرته یو څو په دې مرض باندې نو ویښته او غواړي چې ځان دې وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه، د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي، د وجود دفاعي سیستم پر اساس باندې د ډېر ښه تشریح ورکړل چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم د وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم د وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي. خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي، نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای د دې چې फायदा ولري تاوان رسوي، چې بیا په وخت د فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څو په کورونا باندې اخته سو، څو مهم نقاط چې دغه باید په نظر کې ونیسم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي، کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي، په هغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت د بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنۍ لاره چې انسان خرابوي، هغه د اکسیجن ضرورت باید بدن ته پرسي. او دوهم فیزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فیزیکی فعالیت باید ونه کی، استراحت باید وکړي، ګرم مایات باید واخلي، د یخو مایاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نوو سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریح کړ د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس یې ولی وو چې دا کرونا وایرس چې کله څوک ور باندې مصاب شي څومره دوام کوي، اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي د دوه نیول تر څوارلس ورځو پورې دا زموږ تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه دوه څوارلس ورځو کې د دې اراض ولایم او کلینیک شروع کیږي. یو فیصد اشخاص دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي هغوی هیڅ نه و کلینیک نه ورکوي، باقي منده 99% خلک شي دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاس نیول تر څوارلس ورځو پورې ده، خو بعض اشخاص ان د یو ورځ یا تر درې هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چکل وی نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراض ولایم دغه مشکلات چې ته به دا ځاندردی ده، بی اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، ټوخی ده، شدید عضلاتي دردونه دي، دا به دوی په نیت باندې موجود وي. باقي مانده 15 اشخاص چې دوی په نیت باندې دغه وایرس ده، یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر ډیر پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي ویایي، یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضی خويندې میندې حمل او شدي ماشوم ته ورکوي، دغه په نس باندې کېدل چې دا تر یو نیمه میاشتې یعنی تر شپږو هفتو پر هم دوام وکي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو، هغه غذاګانې چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه سر انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیایي، اما غذاګانو څخه لکه لودین صاحب چې ورته تشریف لري، اما څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوی خونه دا نور وخت کلینیکي نقاط په نظر کې ونیول شي، بلې خوانه زموږ ساسو بدن له داخله دی وایرس سره په مقابله وکړي تر څو چې دا شخص په سالم او صحیح ډول سره بیا فصخه راوږي.
تشکر ډاکټر صاحب. خو په یک شنوندې دغه وصل شت، بلې شنوندې بفرمایئ.
مننه جناب، سلامونه تاسو ته، درنو ملمنو ته، ډاکټر صاحب ته ورو ده کوم په دغه هدي ورداګه.
بله ډاکټر صاحب، خوش آمدین، بفرمایئ.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب، نو مې دا سوال پوښتنه ده، د موږ فلور ده مدت 15 ورځې کې چې دای په دغه وایرس کورونا باندې مبتلا شوی دی، نو نن د 15 ورځ دا چې ډېر دی په شوی دی، او دا 15 ورځې کې دا بخي نه داسې شوی دی چې ما سه یو مثال کایو د ورځې یو دانه بادرنګ کار شای خورای شي، نو راغړې مودې ډېر داسې په وښ زور باندې ورکیو ډوډۍ خو بخي نه شوالای، نو شتوی بخي نه شتا وړي زای پکړای دی. نن 15 ورځ دا چې دا د وایرس باندې مبتلا دی، او په کور کې قرنټین کړای دی، او دوه درې ورې موږ هغه ژوند هم د سلر پراتو سیمو کې دی، او څو د وخونو ډاکټرونو سره مشوره وکړه، هغه ورته دغه د چرک د ګولۍ ورکې د 500 ګرامه، نو دا چې کله وخوري بیا نور هم دای ضعیف یو کوو، اوس بخیل اوس په کام لاړ راکو، او اشتیا نه شته څو ور سره وکړو چې د دلګې اشتیا پیدا شي شربتونه.
تشکر ورډک صاحب،
ورډک صاحب، اگر 15 شپې وته څو ور سره وکړو محترم ډاکټر صاحب، شي د مشکل حل شي او اشتیا پیدا شي.
ورډک صاحب بیا
لازم پروتو سیمو کې لري، او هغه کاسونو چې د غول افراسای په استلو د شیمو میو تنه کې په استلو دی او لیمو ته یا نارشته هغه څه وکړو
سازیجت. مننه. وداکسب شما صبر کنید، اگر دکتر صبا کدام سوال خاص اگر داشته باشین، دکتر صبا مزه کدام سوال خاص دارین برای زی که سوال جالب را کردن.
یک چند سوال دارم باز وداکسب.
بله. بفرمایید.
وداکسب زما خبری اوری؟
او محترم دکتر صبا تو خبری اورو.
او اول دا چې ورداک صاحب زما سلامونه نیکره احترامات قبول کړه، دوهم دا چې دا چې 15 ورځې کې سات قبلګا صاحب کورونا باندې مصاب ده، بی اشتها ده، د اشتها بی اشتهایی په څنګ کې مریض خو به تبه نه لري، ساړه خو به نه کېږي، اسهالات خو به نه وي ورته پیدا، فشار څنګه ده او توخلي دا شا مشکلات خو به نه لري
ډاکټر صاحب؟ هیڅ مشکل نه لري، نه یخ او ساړه تبه کې او نه اسهالات موبایل ترغلی تر اوسه پورې. خو یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه به اشتیاي د چې شیخ ولای نشي او دای چې د پښو ولې دومم دغه واجه واشي فقط چې شیخ خورینه، نو تبام داسې تبام نه لري او سلوتم ان شاء الله نشته، نو فقط هغه مشکل یې مخکې لرلو خو اوس هغه حل شوی دی، نور داسې حیاتي موضوع د دغه د چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی وي چې داسې بنسټي مرض لرو مخکې یو شکر یا بل، نو فقط مشکل یې هغه پښو هغه اوس حل دی مشکل، نو فقط د به اشتیاي د دوه لپاره یو څلور چورې کوم ته وخایې.
به خیر سه دې بارک ابو لارته که تاسو به دې باندې متيقین وي چې نور کلینیک نه لري خسر به اشتیا د کورونا ده، تاسو د دې تست کوئ د کورونا ده
یاره نو ټیسټ هم کولای دی او دا نن یې 15 ورځ ده چې تم دوه ورځې بوتل بیا مې بیګا شپې مو یو چاسره تمو سوکو بیا یو التلول نو بیا هو دا ټیسټ وکړ چې دای کورونا دی نو مو چې په خر کړی دا خو پکې ځای پکلای دی ځکه 15 ورځې وطن نو چې کورونا په خر کړی او دا هم بشي دا څه کړی چې د خپل ولای دی
بخیر سه شو
بخیر برنامه تا خوشم دکتر سب از طریق رادیو پسانتر جوابتون که برای یک شنوانده دیگه بسیار منتظر ماند. بله شنوانده از بفرمین. بله شنوانده از بفرمین صحبت کنین.
بله آقای نظر صدای ما را دارین؟
بله بله صدایتان را داریم. راسن به سوال بیاین اگر ما نشنیدیم ما میگیم که نمیشنیم. بفرمین
سوال میام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از دکتر سب لودی سوال دارم. سوالی ما دکتر سب لودی نمو است که امو واکسینی که در کرونا میشه اگر چه مردم نگران هستن که در قرا و قصبه شاید و مردمی که وجود داره شاید پیدا نشوه شاید واکسین کرده نشوه و باز دکتر سب مزه خوب تفشیه کردن اما دکتر سب لودین دغه واکسین چی در کرونا در مرض کیجی که یه واکسین در چین در واکسین وشی بل در این در واکسین وشی در سنگه کیجی او بل او یا یه در هندی واکسین وشی یه در جانسر انجانسر در واکسین وشی دغه پر مریض بانی سمر تاثیر هستی دغه واکسین هم مؤثر تمامیجی که نو نخش سونه دی پایده سونه دی او دوامه پرسنه می داده دکتر صاحب دغه واکسینو په باره کې یو آگاهي اما آگاهي پکار ده دغه اما آگاهي مسولیت د چا دی چې دغه واکسینو په باره کې آگاهي ورکړي باوجود د دې چې دلته تبلیغات روان دي چې تاسو واکسین مکوئ لکه د پولیو پر ضد چې تبلیغات روان وو دغه اما پوهاوی د اما آگاهي مسولیت د چا دی څوک باید آگاهي ورکړي.
بله امید دو سوال کافیست. تشکر قاری صاحب پرشتون دیگه قادر جلال یک ذره صبر کنیم. خب اول احمد صاحب شما جوابایتان ارائه کنیم باز دکتر صاحب لودین هم سوالای دیگر جواب میتن. دکتر صاحب احمد
بخیر سیده اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه ووایم. دا چې کله یو څوک هندی واکسین وکي هندی واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپله د واکسین د تولید هغه نه لري او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده نو بس د خیرات شاید مونږ ته راکول کیږي داخله سیږي دا چې ختم شي یو دوز واکسین هندي سی بیا نو بل واک بل دوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کوم بل هیواد واکسین څوک وهلی چې کني سی والی تر اوسه پورې په طبابت کې څومره طاقت سوی دي طاقت دا ثابت کړی نه ده که چیرته چې یو څوک هندي واکسین وای د هندي واکسین وروسته بیا چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای د دې چې फायदा ولري تاوان لري داسې باید دا کارونه شي. دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دو ډوز افراکی خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دو چې دغه سنگل ډوز ده یو ډوز لکېږي نو په امبیا اساس باندې باید مونږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونه ونوه ځکه د هرې کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي اغه بوا چې په دې کې کارول کېږي او دیوی کمپنی نظر و بل کمپنی د فرق وي او بل اغه د انټي باډي ټایټر په کې فرق وي نو په امبیا اساس باندې د تبابت له نظره تر اوسه پورې دا په ثبوت نه رسیدلې او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونه ووهي یعنی یو ډوز یوې کمپنۍ او بل ډوز د بلې کمپنۍ نو تر هغه وخته به صبر کوو تر څو چې دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولای شو که نه شو کولای. نو دا یو بخش د سوال. دوهم د واکسین د تطبیق برابطه باندې دا کار چې دا د دولت نوونه ساتر علماو پورې د ټولو خلکو کار ده چې باید د دې رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یواځینی د دې مرض د مخنیوي لار ده که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق مکو نو دغه مرض بیا د موږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو نو دغه د زنجیر کړی ماتیږي نو په نتیجه کې دې وبا د سرایت لاره لمنځه ځي او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ استاد هیوادوال د دې وبا ول دې اپات څخه راوځي. بل مهمه خبره د فضل هدی ورور ده چې پلار یې د قبلګا صاحب په دې سره د کیږي چې مریض ده او بیشتیا ده ټول هغه څوک چې بیشتیا شي د واضح خبره چې وجود ته کافي اندازه سره انرژي نه داخلي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ضعیف کیږي. نو دا چې د فضل هدی قبلګا صاحب خالي بیشتیا ده او د بیشتیا په څیر کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو تبا ساړه د طرق تنفسي نور مشکلات دا نه لري. نو زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید دا خبره کانفرم شي چې آیا واقعا دا په کرونا باندې مصاب ده او که نه ده. که چیرته کرونا وي، د کرونا دپاره خپل خاص ټیسټونه دي، هماغه د کرونا د وایرس پی سي آر باید تطبیق شي، پی سي آر باید وشي، د پی سي آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا په کرونا باندې مصاب ده او که نه ده. ځکه ډېر زیات مرضونه دي چې په هغه کې په طبابت کې اشتها خرابیږي، چې کله اشتها خرابه شوله بیا نو د مریض په نیز باندې ضعیفي رامنځته کیږي. اصل په طبابت کې دا ده چې باید یو مرض هغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې دې ته تشخیص وایي. کله چې اساسي علت پیدا شو، هغه اساسي علت له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراض والایم د مربوطه مرض له منځه ځي. زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید کوشش وکړي چې د خپل قبلګاه صاحب د مرض تشخیص په رابطه باندې یو څه اقدام نور هم وکړي. نو ځکه دغه کوم شیان چې دوی ویلي دا د کرونا وایرس کلینیک اراض والایم نه دي. او بل دا چې د چرګ ګولۍ خوري، انټي بیوټیک اخلي، انټي بیوټیک تنها وطنها په هغه وخت ورکول کیږي چې مریض تبه ولري، د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراض والایم موجود وي. دا چې مریض بې اشتها ده، نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکړي، دا مریض نور هم ضعیفه کیږي. له یوې خوا نه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخلیږي، له بلې خوا نه انټي بایوټیک اخلي، هغه خپله د وجود نور هم ضعیفه کوي. نو په همدې اساس باندې تر څو چې د ده د قبلګاه صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نشي، نو زما ورته توصیه دا ده چې داسې خود سرانه دواګانې دا شیان وانخلي. او د اشتیاد زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم مایات واخلي، مثلا که هغه یخنه شوروا وي، که هغه سوپ وي، که هغه کوم بل شی وي، ګرم مایات باید واخلي. او بعضې دواګانې چې هم د اشتیا په خاطر ورکول کیږي، خو هغه هم ټولې موقتي تداویانې دي. اصلا باید د مرض هغه اساسي علت پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي، او دغه ټول اراض والایم د اشتهایي او ضعیفي ده انشاءالله بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره له منځه ځي.
تشکر دکتر صاحب. مزه حال دکتر صاحب همایون لودی نشته ایشان آواز خواهد کرد. متخصص غذا هستن، کدام نوع غذا اشتها را خوب میکنن؟ دکتر صاحب لودی بفرمایید، یاد داشته ایتان گرفتین.
تشکر، سلامت باشین. موضوعات خود دکتر صاحب احمدی بسیار خوب تشریح کردن و خیر ببینن که نه تنها که یک جواب دادن، بلکه به مردم عام ایره تکرارن گفت و ما هم امیرم میخواستم که تکرارن بگیم که در کشور ما اعلانات منفی زود پخش میشه به جایی که اعلان مثبت و یا معلومات مثبت پخش کنیم. این واکسین کرونا که آمدن، خوشبختانه که ما قبلا از هندوستان، بعد از چین و فعلا از امریکا که این واکسین را گرفتیم، این یک غنیمت است برای ما و همه افراد باید کوشش کنند، بلخصه کسانی که در خطر است، امی واکسین بگیرن. اگر در بدنشان کمی تب یا کمی جاندردی پیدا میشن، این به ایمان است مثل که وزارت دفاع قوای خود طرف یک ولایت روان میکنن، طبعا اوجه به صدای غروپش باشن، اوجه صدای موتر و تانک باشن، اوجه خاک بالا میشن، اما واکسین هم در بدنشان مقاومت و معافیتش بلند میبرن. خیر است امیر قبول کنن، از شدت مرض خود وقایه کنن که با کمترین مردم این قسم حالت پیدا میکنن. میاییم سر موضوع اشتها. معمولا ما چیز میشیم از نه تنها مرض، بلکه امو تشویش ما باعث میشه که ما به اشتها شویم. و اکثر مردمی که ما میبینیم خودم میندازم چی گپ است، میگن کرونا است. خب سازمان صحی جهان خو واضحه گفته که 80% مردمی که مبتلا به ویروس کرونا شاید به او حالت خطرناک اعراض نشان نتن و حتی شاید هیچ اعراض نشان نتن، و 15% که خطر به حالت شدید میرن و 5% که به بسیار شدید و ضرورت به شفاخانه پیدا میکنن، اونا فقط 20% شاید خطرناک باشن، 80% شان کم کم اعراض یا هیچ اعراض نداشته باشن. اگر به کرونا مبتلا شد، باید اونا نشه که خود بندازه که این سبا ما میمرم و چرا بخورم. نه خیر، ما امی برادر خودم میگم که خوشبختانه پدر شما اعراضی دیگه خطرناک ندارن، تاو ندارن، نفس تنگی ندارن، دیگه مشکلات ندارن، هیچ مشکل عمده نیست. فقط سبزیجات مختلف برای جورک، مثلا شولی ترکاری برش پخته که صبح به جای چای اول برش آوی تازه بتی، بعد از او کم شولی ترکاری بتین. امی که 10 بجه 11 بجه شد، یک سوپی از غذای مختلف مانندی در او زردک باشه، در او مطر باشه، در او نخود باشه، دال باشه، در او گوشت باشه، در او کچالو باشن، و او را آماده کنین. و مثل که دکتر صاحب احمدزاده گفتن، امو گرم گرم که فقط او را نسوزانن و دانش چی نکنن، امی صبح برش تهیه شوه و بعد از او در جریان روز هر 2 ساعت بعد که نظر به حالات مریضای مختلف هستند که اونا نمیتونن که یک دفعه مثل که ما شما یک شخص نرمال سی وقت نان که میخوریم کفایت میکنه، اونا نمیتونن اندازی و یا مقدار غذای زیاد داشته باشن، بلکه دفعات زیاد کنن، ده دفعه غذا بگیرن، کم کم بگیرن. و ضمناً موضوعی که من گفتم که امو خفگان و تشویش و اضطراب یک از ما میبین دلائل هستن که معمولاً مریضا ایران برای ما میگن نخیر، شما باید بجایی که تشویش کنین و پدر شما تشویش کنن، او را کوشش کنه که روحیه بتین و امی شروع و غذای مختلف شوری ترکاری و اگر کینوم دارین کم کم کینوم برشان بتین، لیمو به اثر نان برشان بتین و همچنان زردک کوشش کنه که در هر غذا باشن و او را بخنده بتین، او را روحیه بتین. و همچنان برادر دیگیم هم که سوال کردن و گفتن که ما میوه در اطراف دور نداریم، من مطمئن هستم که بانجان رومی در هر نقطه کشور ما امروز میرسه. یک بانجان رومی اگر چهار توته شوه، چهار حصه شوه، یک حصیش اگر خام مثل سلات با پیاز نوشیجان کردین، اما برای 5 الی 7 ساعت ویتامین سی تان پورا میشن. نو کوشش شوه که اول اگر میوه میتونیم میوه بخوریم و همچنان سبزیجاتی که به دست ما میایم سبزیجات خام زیاد ترجیح بدیم. غذای ما خوب پخته، طبعا برنج پخته میکنیم، کچالو گوشت پخته میکنیم، نان پخته میشن، اما کوشش شوه که سبزیجات خام مثل سلات آماده شون، مثلا بانجان رومی، پیاز، زردک و بادرنگ. همین 4 غذا را اگر شما آماده کنین بر یک فامیل 7 نفری، همین 4 دانه بس است. تمام ویتامین ایش، ویتامین سیش و بعضی ویتامین های دیگه که شکم آرامتر می سازن او برش تهیه می کنن و هم اشتهایشان خوب می شه و هم برای آینده تقویه می شن. همچنان اگر اشتهایش بیرن خوب نیست، چرا ما بعضی وقتا شربت بسیار نمطور میخوریم که بیمزه هستن و بسیار سخت است که بخوریم، بخاطر که ما صحتیاب شدیم. همچنان پدری که عبدالحدیثی گفتن میشه که به پدر خود هم بطور قناعت بدن که خیر است اگر اشتیاط نیست، کم کم بخو تا مثل دوا امی غذا شما را شفایاب کنن و ما باید آمده باییم نباشیم که کرونا اینقدر ما را تکلیف نکنه، بلکه امو تشویش و افواهات ناحق ما را به حدی برسانن که باز نمیتونیم که از جای خود بخیزیم. تشکر.
بله دکتر صاحب لودین، نمیجه یک سوال در ذهنم خطور کرد، مچم یک غلط فهمی نشه، باز امی بادمجان رومی در خاندان سبزیجات داخل باید شوه یا در خاندان میوه‌جات؟ برای ازی که یک دکتر گفت اصلا بادمجان رومی در خاندان میوه‌جات است، مچم دیگه شما متخصصین، من نمیفهم، به خاطر معلومات آفاقی مردم این سوال طرح کردم. سب دکتر سب لودین،
خیر ببینیم، خیر ببینیم که تو سوال میکنیم. ما این را میگم که برای ما نمیوجات که مهم است، نه سبزیجات مهم است، برای ما ویتامین سی مهم است. خدا کنه که در میوه میارن و یا که در سبزیجات میارن، اردو و هر نوی که میخورن ویتامین سی بی حد زیاد دارن. با وجود ویتامین سی فایبر دارن، این فایبر به خاطر آرام کردن معده و روده کمک میکنه تا غذای ما خوبتر حل شوه. همچنان اگر ما خو ایرا در سبزیجات حساب میکنیم، اما اگر در میوه‌جات حساب شوه ما نتیجهش میبینیم. نتیجهش ایست که ویتامین سی میتن. ویتامین سی هم مقاومت بدن را برن میبرن و هم بدن را قادر میسازه همون غذایی که ما میخوریم او به انرژی تبدیل کنن و ما بتونیم خوبتر حرکت کنیم. و اگر شما متوجه باشین بعضی محصولین ما 11 بجه روز یا مامورینی که در دفتر میشینن 11-11.5 بجه روز بی حد خسته و زله میشن. علتش ایست که از فرد صبح متاسفانه که امو چای تلخ سر میده بمبارد میشن، نه سبزیجات کسی میخورن، نه غذای غلیظ مثل شولی ترکاری. باید ما امو بانجان رومی را صبح یک حلقه که بخوریم امو ضرورت ویتامین سی چند ساعتی مرا پوره میکنن.
تشکر دکتر صاحب. فکایی مشهور است میگه یکی از پادشاهای ما شما را پرسان کردن که افغانستان زراعتی یا صنعتی، او گفته که صاحب ما غیر منسلک هستیم بی طرف. شما در مسئله میوه و سبزیجات بی طرف باقی ماندین. به خیال به هر حال در طبیعت ما خو سبزیجات واریست، مگر دکترهای خارجی گفتن این میوه است. امزه صاحب شما در کدام طرف هستین یا غیر منسلک هستین؟ امزه صاحب
نظر صاحب اصلا دسته ده چه دغه بانجان رومی دی میوی پا گروپ که رازی او بادرنگ دی برعکس اغا دی سبزی و ترکاری پا گروپ که رازی. بادرنگ سبزی و ترکاری ده، بانجان رومی چه دغه دی میوی پا فایلن که دی میوی پا کلاسیفیکیشن دی میوی پا طبقه بندی که شامل ده. خود دوار دی ویتامین سی منبی دی، دوار دی وجود دی فایز سم بیر قوی کوی، دوار دی الان نعمتونه دی، دوار بزمگ استاسو دی د صحت په خاطر پیدا شوی دي. نو بس ان شاء الله په کرونا کې بل د دوه څخه په کافی اندازه استفاده کوو تر څو چې زموږ استاسو د بدن په سیستم پورته بوزي.
تشکر. یا چند دقیقه دیگه هم داریم. یک هم در ډاکټر صاحب زیاتر از فعالیت های فیزیکی یاد کردن، یعنی به عباره دیگه اگر ما ترجمه کنم امی تحرک یا سپورت است، یعنی مردم باید حرکت داشته باشن، یعنی حداقل میگن یک ساعت باید قدم زده شوه. یعنی ایران ما ملاوا بکنم از جای که معلومات های آفریقی برای که فعالیت های فیزیکی گفته یک فیزیک کتاب فیزیک چپ راست نبرن مردم. از او خاطر این موضوع رو قابل یاد روید یک شنهانده تلفون کرده. دکتر صاحب شوخی ما ببخشنده. بله بفهمین.
سلام علیکم.
بله
نظر صاحب تاشی تا و دکتر صاحبان و تا و طول و ردین و کسیتا خبل سلامون اولان لکم.
تشکر مننه مهربانی.
لکه سلامونه نوروز داکتر صاحب نمی او پښتنه ده محمد زهرم له لغمان څخه پښتنه کومه.
بله
چې دغه کله چې د واکسین وشي او په وجود کې مافیا تولیدي د مافیا د څونه وخت لپاره دوام کوي؟ یو کال نیم کال که د عمر لپاره.
خوب سوال، تشکر. یک شنونده دیگه را میگیریم باز بس هست. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنید شنونده عزیز. بله یک شنونده دیگه وصل شد. بله شنونده دیگه را میگیریم بفرمایید صاحب. و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید سوال تانه طرح کنین.
نظر صاحب سلامونه و نیکی له تاسو دفتر صاحبانو ته سلامونه و نیکی له او تاسو نظر صاحب ډیره ښه برنامه دی شروع کړی. نظر صاحب زه مخبل ناصر خاکساری ما د کاپیسانا نو دا تقریبا 12 ورځې کیږي چې زه شدید څه بلارم. ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده او اشتیا مې نشته، بدن کې خوله راځي او ډیر ضعیف کړی ما، او ما ته ډاکټران وایي چې څه کورنۍ ځانې معاینات مې کړی ده، وایي څه کورنۍ ته به دا سبزیجات ډېر خوري او یخې اوبه به نڅکې او ګرځې به نه څه زه څه چالکم.
صبر کنین خاکسر صاحب. دکتر صاحب امزه اگر سوال دارین، دکتر صاحب لودین شما مگر سوال دارین به نوبت آقای خاکسر خودش مشکلات دارن. دکتر صاحب امزه
نظر صاحب کدام سوال ندارم. انشاءالله پیشترم به فضل هادی وردک صاحب تمام چیزها را از پرشت پیش از پیشان پرسان کردیم. این چیزهای مهم مهم را گفتن. انشاءالله برنامه را گوش کرد، در جریان برنامه منظم به ارتباط اینمی عراض و علم ما صحبت میکنیم برشان انشاءالله.
تشکر خاک سر صاحب.
دکتر صاحب فختن از ما بلده که در گشته در پرابند کل چی شنل و چی شنل و کسی در زمان گشته رسی من پفو داریگو.
بلکل
صحیح شد. رادیو را گوش کنین جواب میتن. تشکر. اردو دکتر صاحبا در جنبندیشان این موضوعات میگن. دیگه شنونده اگر نیست بس است. خیلی دکتر صاحب احمدزی خیلی شما اول امی خاکسر صاحب مشکلش حل کنین صاحب.
در ډیر مننه. دا چې 12 ورځې کیږي تبم لري، بشتهام ده، ضعیف هم ده، خولم کوي. اول خدای دا چې زه خاکسر صاحب ته وایم چې ان شاء الله یو څلور نو نیول تر شپږ ورځې نور هم دغه مشکل سره مخامخ وي. ان شاء الله دغه مشکل دغه میکروب دغه انتان طریقه تنفسي تر وسه پورې طریقه تنفسي سفریته نه داخل شوی. ان شاء الله دې څخه به خې سالم راوځي. هغه اکسیجن ته ضرورت یا مثلا توخلې یا نور طریقه تنفسي مشکلات سره نه مخامخ کیږي او دغه ټول کلینیک او راز ولایم چې کوم دي دا واضح دي کرونا دي. خو بیا هم زما ورته توصیه ده چې اول باید فزیکی فعالیتونه کې باید ترسو چې دای تبلری دای بشتهاوی دای ضعیفوی دای خلاکی باید استراحت وکړي. دوهم باید دای د ګرم مایاتو څخه زیات استفاده وکړي. دریم دای باید ټینشن یا د تشویش څخه باید ډیر ځان لري وساتي، ځکه دغه تشویش هم زموږ تاسو مورال کمکوي، د وجود دفاعي سیستم یې پکوي، نو دغه آفات یا دغه مرض ختیسه نور هم شدیدوي. پنځمه چې ډیره مهمه خبره ده، دغه اشخاص باید تبه ته ځان ورنکي، تبه نه باید ځان وساتي، ځکه چې کله موږ تاسو بدن کې تبه پیدا کیږي، زموږ تاسو د بدن د حرارت درجه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو په دې وخت کې بیا هم زموږ تاسو بدن خصوصا زموږ تاسو دغه طریق تنفسي او د بدن ټول حجرات او انساج د اکسیجن هغه ضرورت یا ریکوایرمنت پورته ځي، نو په دې اساس باندې کېدلی شي چې باید مشکلات سره مخامخ شي. دای کولای شي چې هر شپږ ساعته بعد، هر شپږ ساعته بعد د عادي پاراسټامول چې په هر ځای کې پیدا کیږي 500 میلی ګرامه ګولۍ دي دو دو ګولې استفاده وکي، یعنی د ورځې څلور ځله باید دو دو ګولې د پاراسټامول وخوري تر څو چې تبه ته لاړ نشي، او همدارنګه باید ګرم آیات واخلي، استراحت وکي، د متر سرکاري سبزي څخه زیات استفاده وکي، که وجه اقتصادي کوي مختلف النوع موجودات څخه استفاده وکي، نو په همدغه اساس باندې به ان شاء الله د حالت سره وځي اشتها هم کوي. او بل محمد ظاهر روچ د لغمان څخه تماس نیولې وو چې واکسین چې کله وشي زموږ ساسو بدن ته تر څو وخت پورې معافیت ورکوي، دا ډیره ښه تخنیکی او مسلکي پوښتنه ده. کله چې موږ تاسو د کورونا واکسین تطبیقو، یا هغه څوک چې کورونا باندې مصاب شي او بیا د کورونا څخه خلاص شي بیرته ښه شي، په دغه دواړو حالتونو کې زموږ ساسو په بدن کې د همدغه وایرس په مقابل کې انټي باډي تشکیلېږي. تر اوسه پورې چې کوم تحقیقات شوي دي، تر یو کال پورې دغه انټي باډیان چې دي بیرته د دې وایرس په مقابل کې یو سپر جوړیږي، بیا نشي کولای چې دغه شخص په جریان د یو کال کې په دې مرض باندې دوباره مصاب شي. بل مهمه خبره نظر صاحب دا ده چې کله یو څوک په کورونا باندې مصاب وي، په کوم وخت دا کولای شي چې واکسین تطبیق شي، دا چې زموږ تاسو ټول هیوادوال باید په دې باندې پوه شي، ځکه نن سبا دا مرض ډیر زیات شیو د اکثره هیوادوال زموږ تاسو ور باندې مصاب دي. اول خدای دې چې په جریان د مرض کې دا واکسین څخه استفاده نشي کولای، چې کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب یا اخته وي، هغه باید واکسین ونه لګي. دا ډیره مهمه خبره ده، نور هم دغه مرض شدت زیاتیږي. دوم، کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب وي او دغه کورونا مصابیت ختم شي، مریض صحتیاب شي، تر دوه هفتو پورې دای باید واکسین ونه لګي. له دوه هفتو څخه وروسته باید دای لاړ شي مراجعه وکړي، بیا نو واکسین تطبیق کړي. په دې وخت کې لیوي خونه دغه د کورونا د مصابیت نه وروسته چې د په بدن کې انټي باډي تشکیل شوی دي، له بل خونه چې د واکسین دی وجنه د په بدن کې د دې وایرس په مقابل کې چې انټي باډي تشکیل شي، نو دغه د انټي باډي ټایټر په لیول په وینه کې ډیر پورته وي، نو دغه په نسبت باندې بیا په ډیر لوړ پیمانه باندې مقاومت رامنځته کیږي د کورونا په مقابل کې. ان شاء الله دا بیا ډیر زیات.
تشکر ډاکټر.
خو بیا هم نظر سره تکرارا وایم چې د کورونا په جریان کې چې څوک قربان مصاب وي، باید واکسین تطبیق نه کی، او چې کله له کورونا څخه خصو دوه هفته وروسته کولای شي چې واکسین تطبیق
کی،
او دوام د واکسین یو کال دوام کوي.
بله، وخت زیخ شده رفت. دکتر سبلودین دو دقیقه شما هم گپتون اگه جنبندی کنین. یکی هم اهمیت نوشیدن آب هم بسیار زیاد مهم است، او را مگه یاد کنین که دو دقیقه باید استودیو را وقتا ترک بکنیم. دکتر سبلودین.
تشکر. تر ټولو مهمه خو همدا موضوع ده چې څومره غذایی مواد چې موږ اخلو هغه په معده کې په جوس بدلیږي. نو ښه خبره دا ده چې هر خوړو نه مخکې کو وروسته په مابین کې همیش باید موږ کافي مایعات واخلو. مایعات دا تازه اوبه همدا بهترین مایعات دي، او د دې تر څنګه د تازه میوې جوس بهترین مایعات دي. همدارنګه شوروا، سوپ، او هغه طبي خواړه چې موږ تاسو ته شروع په شکل اغه نه جوړو، دغه ته ډیره ترجیح ورکول کیږي. کوشش وشي چې لکه مخکې یادونه وشوه، هغه څوک چې اشتها نه لري او یا کوشش کوي چې اشتها یې خراب نشي، نو کوشش یې پام دی وکړي چې بار بار دی اوبه، سوپ او یا میوجات واخلي، ځکه دا نن سبا اندوانه ډیره زیاته ده. هر فرد باید پورس کې هادي او سات دو وخته د میوجاتو نه استفاده وکړي، نو دغه په بدن کې دغه اوبه تجمع کوي. نو د دې تر څنګه دوال الفاظ باید موږ هیڅ کله نه یاد ونه باسو. یو هغه خواړه دي چې زما د بدن توازن ساتي، یعنی څوک چې څومره فعالیت ډیر کوي او څوک چې څومره وزن زیاتول لري او قد جګوي، په ماغه اندازه باید خواړه وخوري. دې ته موږ متوازن خواړه وایو، یعنی موږ په ورځ کې هادي او سات دریو نه فلور وخت پوری ډوډۍ او ریجی او ویلوګان اخلو. هغه ته څنګه هر ورځ باید منګه غوخه وخورو، که چا سره د غوخه ته ودی نه، حبوبات لکه لوبیا، نخود،
دال او مې خوري په دغه کیسه کې یو خبره یادوم چې ډیر خلک دي چې دالو ته په سپک نظر ګوري خو زه د غوښې نه دالو ته په درون نظر ګورم ځکه دالو کې هغه د بدن خښتې شته چې بدن قوي ساتي باډي بلډینګ بلاک دي او دالو کې وسپنه شته او په دالو کې زنک شته دال هغه قوي خواړه دي چې شپږ میاشتنین نیولې تر سل کلنې پورې او د سل کلنې نه پورته هم ټول خلکو ته خدي نه د فشار تکلیف ته نقص رسوي نه د شکر تکلیف ته نقص رسوي بلکې ټول ته ګټه رسوي نو دې ته باید په احترام وکړل شي او د کورونا په حالاتو کې باید هر ورځ په کور کې لکه د شور نه خود په سیر دال موجود وي خو سبزیجات هم روزمره باید خوړل شي اما روزمره باید دسی چې دوه یا درې وخت سبزی خوړل شي د سبزی او د ټولو خوړو ترڅنګ یو لفظ بل غواړم چې متوازن خوړو ترڅنګ هغه ته موږ متناوی خوړو هر وخت باید کوشش وکړي چې یو ډول خوړه کمې ومده اوس کور کې کمانني کینومي او کله می درې وړ دي سلاد غو نه جوړ کی د کورنۍ ټول غړي دی خوړي نو ټول غذایی مواد
تشکر ډاکټر صاحب لودین علي تبلیغات دال بسیار زیاد کردین سی بار مشهور نشیم به دال خور سی بهرحال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان متاسفانه دکتر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامدن آل سر ساعت خبرها را از همکارم شنیده میتونین فرشته نگاه در استودیو داخل شد خوش آمدی فرشته جان